په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په خبري کړه کې زه هارون باشا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی، پاکستان وایي د افغانستان په شمول د خپلو ټولو گاونډي هیوادونو سره پوره امن تعلقات غواړي. د افغانستان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې د دغه هیواد د جګړې په ودرولو کې د سفارتي لارو کار واخلي. او ملګري ملتونه په راتلونکي اونۍ کې د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ یو وار بیا مذاکرات کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیواد یې د افغانستان په شمول له ټولو گاونډي هیوادونو سره پوره امن تعلقات ساتل غواړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې که د پوره امن تعلقاتو باوجود یې کوم هیواد د سرحداتو احترام نه کوي نو پر ضد به یې جوابي کاروایي کوي. سرتاج عزیز په دغه موقع غوښتنه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر ډول اندېښنې دي د مذاکراتو له لارې ختم کړل شي. هلتنن په پنځم ورځ هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د چمن او سپین بولدک لاره بند ده. د راز پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان سره په پوله پراتو دوه لانجمنو کلونه علاوه یې د بلوچستان په قلعه عبدالله زله کې یو وار بیا سرشمیرنه پیل کړې ده. د افغانستان کندهار ولایت د والی ویان سمیم خپلواک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې دې لړکې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
کمانډان جنرال محمد انور اندیا او د پاکستان هیواد د دې سرحدي ځواکونو کمانډان جنرال لدین دوی تللي دي. هغه سیمه چې هلته نشته شوې ده دا د لقمان سیمه د نږدې سیمه اکتل شوې ده چې وروسته بلې کندهار ولایت د لوري څخه هغه ګزارش په مرکز ته لیږل کېږي. د مرکز د پریکړې او د دوی د هدایت مطابق د دې محلي اداره به اقدام کوي.
دغه دوه کلی چې لقمان او نظر نومیږي پکې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د مردم شماري په سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انخته شوی و چې پکې له دواړو خواو یو شمېر کسانو ته امر جوړ لا وخته و. بلخوا چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په بیجینګ کې وی خبري غونډه ته وویل چین د یو نږدې گاونډي په توګه له دواړو هیوادونو غواړي چې دغه مسله په ګډه او په مناسب ډول حل کړي. د افغانستان ولسمشر له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دغه هیواد د جګړې په ودرولو کې له سفارتي لارو کار واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د مشر له ځانګړي استازي یان کوبیش سره په کتنه کې کړې. د ویل افغانستان له نا اعلان شوی جګړې سره مخامخ دی او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې په سفارتي وسیلو د دې نا اعلان شوی جنگ په خاتمه کې خپل رول ولوبوي. تیر ورځ د ارګ لخوا خبرې شوی خبر پاڼې له مخې یان کوبیش له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د اصلاحاتو او له درغلیو پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړې ادارې د جوړولو په برخه کې د افغان حکومت هڅې وستایلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا دفتر وایي چې نوموړی به په راتلونکي اونۍ کې د دغه هیواد د سولې لپاره د حکومت او مخالفینو ترمنځ خبرې اترې بیا شروع کړي. دی میستورا دفتر تیر ورځ وویل چې دغه مذاکرات به د رواني میاشتې په 14 نیټه په جنیوا کې کیږي او د رواني میاشتې په اخر کې به بیا نوموړی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په دې اړه احوال ورکوي. د میستورا تمه کوي چې تیر اونۍ د کازاکستان په استانه ښار کې د روس، ایران او ترکی په منځګړتوب تر سره شوی خبرو کې په شام کې د خوندي سیمو موافقه عملی شي نو د سره بعد د ملګرو ملتونو مذاکرات کوونکو ته د سولې لپاره د وړاندې کار کولو موقع برابر شي. تیر ورځ د امریکا د اپیل عدالت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د شپږو اسلامي هیوادونو په وګړو د ارضي سفري بندیزونو په اړه سختې پوښتنې کړې دي او پکې یو شمېر ججانو د شک څرګندونه وکړه چې آیا د دې حقیقي مقصد ملي امنیت دی هم او که څنګه. له دیارلسو څخه شپږو ججانو چې ټول ډیموکراتیک ګوند ټاکلي دي د دغه کیس د اورېدو پر مهال د ولسمشر ټرمپ د فرمان د بیا کتنې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه فرمان چې په مارچ کې جاري کړی شوی و د ایران ایران، شام، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن وګړو ته په نویو امریکایي ویزو ورکولو ارزی بندیز لګوي. د امریکا د انصاف وزارت یوې لوړ پوړې چارواکې سیلی یټس د سینټ د عدالتي چارو زیلي کمیټې په وړاندې بیان ورکړی چې هغې په جنورۍ کې وایټ هاوس ته ویلي وو چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار د روس د نفوذ لاندې د راتللو د خطر سره مخ دی. یا د کمیټې یوه له هغو څو کمیټیو ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملګرو او روسي چارواکو ترمنځ د تعلقاتو کچه معلوموي. د سینټ پرونی اورېدنه د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت په اولنی سلاحکار مایکل فلین مرکز وا. نوموړي په فروری کې وروسته له هغې استعفا ورکړه چې په امریکا کې د روس د سفیر سره د خپلو رابطو په اړه یې د انتظامیه چارواکو ته غلط معلومات ورکړي وو. او بل خبر دا چې پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل سخت دریز مخالفان په مخاطب کولو سره وویل چې د دوی د تشدد او انتها پسندۍ دور ختمېدو ته نږدې شوی دی. د ښاغلي روحانی دا څرګندونه چې د ایران نیمه سرکاري اسنا خبری ایجنسۍ خبرې کړي په داسې حال کې مخې ته راغلي چې نوموړي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دغه هیواد په غربي برخو کې کمپاین شروع کړی دی. په ایران کې د مئی په 19 نیټه ولسمشریز انتخابات کېږي چې پکې ښاغلی روحانی د دویم وار لپاره ولسمشر جوړېدلو امیدوار دی. نوموړی د محافظه کار مخالفانو لخوا د سختو نیوکو سره مخ دی چې وایي په 2015 کال کې نړیوالو قوتونو سره د تهران د اټمي پروګرام په سر له وزنامې د هیواد ته هغه اقتصادي ګټې ورنکړې چې ورسره یې ژمنې شوې وې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمدالله د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ 70 پیسې او 1.45 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 1.50 روپۍ 80 پیسې او 1.60 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1.58 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 308 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار ویلي پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن دروازه نن د 15 ورځې لپاره هم تړلې پرته ده. د افغان او پاکستاني ځواکونو مشران پرون د پولي هغو کلیو ته لاړل چې د تیرې جمعې ورځې نښته پکې رامنځته شوې وه. د کندهار د والي ویان دوایی دوی خپل رپورټ کابل ته لیږلی دی. د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې خلک وایي خپل کورونو ته بیرته تللي خو د ژوند هیڅ بنیادي اسانتیاوې نه لري.
دا ته نه روډ تر شوی دی او نه بجلی ورشته ده. رجسټریشن دا وشي نم سروې شوی دی.
په قبالی سیمو کې د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ ودانۍ مخې ته دوی ته د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دغه استادان وایي له خلکو یې پیسې قرض کړي او حکومت دی چې د دوی خبرې ته هیڅ غوږ نه نیسي.
خلق رو پسې ګرځي دوکاندارانو لا موچه کمرو خندو جوړ شو څو ځلې د فاټا سیکریټریټ لار وغلو.
پر یو شمېر نورو سیمو کې موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته براشو. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ماخام په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د هیواد پر پولو د تجاوز چارو ته به ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړې حکومت یې غواړي له افغانستان سره اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتجزیس ویلی دی چې پاکستان خپل ټولو ګاونډیانو سره پورم نه اړیکې غواړي. د ګل په ماخام مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتجزیس وینا وه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تحفظات دواړه خیز مذاکراتو د لارې هوارول پکار دي. ښاغلی سرتجزیس زیاده کړه چې پر پوله به خلاف ورزي نه زغملی کیږي او د خلاف ورزۍ به پاکستان جواب ورکوي. ده وویل چې د چمن پر پوله پاکستان د ډسو جواب ورکړی دی. پاکستان وایي چې د تیر زیارت په ورځ افغانستان پوځ لخوا د سرشمیرنې په ډلې په هغه وخت ډزې وشوې چې کله د سرشمیرنې عمل روان و. په دغه ډزو کې دواړو خواو ته مرګ جوبله اوړېدلې وه. د پاکستان خوا ته 12 کسان وژل شوي او 23 جوبل شوي وو. د دغې پیښې نه پس د چمن پوله د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. بلخوا د پاکستان سرکاري خبري ایجنسۍ ای پی پی په وینا چین هیله څرګنده کړې چې پاکستان او افغانستان به په مناسبه توګه اوسنۍ شخړه هواروي او د سیمې امن او ثبات لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
رابی اکرم خان و د پاکستان او افغانستان ترمنز د چمن پوله نن د پنځمې ورځې لپاره هم تړلې پرته ده. پر پوله د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو د تېرې جمعې ورځې نښتې په نتیجه کې د شاوخوا کلیو د پام وړ شمېر خلک بې کوره شوي چې حکومت ورته په زوړ چمن کې یو کمپ جوړ کړی دی. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند نن په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید د سیمې امنیت ټینګ کړي او بې کوره شوي خلک بیرته په خپلو کورونو کې ځای پر ځای کی. ایوب ترین حال راکوي.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ نن پنځمه ورځ هم د باب دوستی دروازه تړلې وه چې له امله نه هیواد د دواړو هیوادو ترمنځ د عادي وګړو تګ راتګ تر اغیز لاندې راغلی دی، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ لاندې تجارت هم درېدلی دی. دغه ډول په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره سپلای هم ولاړه ده. د چمن پر سرحدي پوله دغه وروسته وضع کړکېچنه سوه کله چې د جمعې په سهار وختي کې د دواړو هیوادو ترمنځ ډزې وسوې او له امله د پاکستان وغاړې ته 12 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي وو. د نښتې په نتیجه کې پوله ته چیرمه زیاتره کورونه خالي شوي دي او انتظامی چارواکو په زاړه چمن کې د دغه اغېزمنو خلکو لپاره خیمې درولې دي، خو په خیمو یا کیمپ کې تر اوسه ډېر لږ کورنیو استوګنه پیل کړې ده، ځکه چې زیاتره اغېزمن خلک کوټې پشین، توبه اڅکزي او د کلاب دلا ولسوالۍ و نورو برخو ته کډه شوي دي. البته کومې کورنۍ چې په کیمپ کې وسیږي هغه زیاتره غریبان او یا هم د کرایو په کورو کې لاله مخه اوسېدل. که څه هم حکومت د پی ډی ایم د لارې د اغېزمنو کورنیو سره مرستې پیل کړي دي، خو اغېزمنو کسانو شکایت کړی دی چې کوم خوراکي شیان ودی ته ورکول کیږي هغه د کارونې وړ نه دي. بلخوا ته به نن دویمه ورځ هم په کلي لکمان او کلي جهانګیر کې د پولې د معلومولو لپاره سروې روانه وي. د چمن د ځایي خبریال نورزمان اڅکزي په وینا چې د ضلع په نورو برخو کې سرشمېرنه بیرته پیل شوې ده، خو په یادو سوو دوو کلو کې به د سرشمېرنې کار وروسته کیږي. دغه ډول د ضلعي چارواکو لخوا اعلان شوی دی چې په ټوله چمن کې به د نن څخه تعلیمي ادارې بیرته پرانستل سي. البته په کلي لکمان او کلي جهانګیر کې به ښوونځي تړلي وي. دلته په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت دې سمدلاس په سیمه کې امنیت ټینګ کړي او بې کوره شوي خلک دې بیرته په خپلو کورو کې آباد کړي. په بیان کې خلک د خپلو کورو څخه و نور برخو ته وتګ کولو ته دا څوني غندنه شوې ده او دا عمل د ولس په ضد ګڼلې دي. د دوی ورد چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ هر ورځ د لس څخه بیا تر 15 زره پورې کسان تګ راتګ کوي، ځکه چې د چمن د زیاترو خلکو روزګار په بولدک کې د ویش د آزادۍ منډي سره تړلې دي. د چمن تجارت غوښتنه کړې ده چې پوله د سم د لاسه خلاص شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په کندهار کې د سرحدي زون کمانډان جنرال محمد انور انبیا او د بلوچستان د ملیشو مشر کمانډان جنرال انجم ندیم پرون چمن پولی ته نږدې هغو کلو ته لاړل چې د تېرې جمعې پر ورځ د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو شخړه پکې کړې وه. د کندهار د والی ویان وایي دواړو خواوو په دې اړه خبرې وکړې چې دا کلي په کوم هیواد پورې تړلې دي، خو پاکستان وایي چې د ګوګل د نقشې پر اساس باید دغو کلیو برخلیک معلوم شي. دا هغه ادعا ده چې افغان لوری ردوي. قسمت ساروان تفصیل راکوي.
افغان او پاکستانی سرحدي چارواکو پر ډیورن کرښه د لقبان او نظر کلیو پر سر د شخړې د حل کولو لپاره پرون دوشنبه بیا خبري وکړې. په دغو دوو کلیو کې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته له دې خونړۍ نښته وشوه چې پاکستان هڅه وکړه چې په هغو کې سرشمیرنه وکړي او د خپل هیواد خاورې وشمیري. افغانستان وایي چې دا سیمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ برخه ده. د جمعې له نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان د سرحدي قمندانانو ترمز دوی غونډي وشوي خو اختلاف ته د حل لار ونه موندلې شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وویل چې پرون یا ور بیا د دوړو هیوادونو سرحدي چارواکي لقمان کلی ته لاړل چې سیمه له نږدې وګوري او خبرې پرې وکړي.
په کندهار کې د سرحدي زون کمانډان جنرال محمد انور اندیا او د پاکستان هیواد د دې سرحدي ځواکونو کمانډان جنرال لګین دوی اتللی دي هغه سیمه چې هلته نشته سوې ده. دا د لقمان سیمه د نږدې سیمه اکتل سوې ده چې وروسته د کندهار ولایت د لورې څخه هغه ګزارش په مرکز ته لیږل کېږي. د مرکز د پریکړې او د دوی د هدایت مطابق د محلي ادارې به اقدام کوي.
په همدې حال کې پاکستاني چارواکو لویدیځو خبري آژانسونو ته ویلي چې دواړه هیوادونه د سیمو په اړه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره د ګوګل له نقشو کار اخلي. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخې د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط موبایل د دوه هیوادونو د جیولوجیکي سروې ادارو خپل مامورین د لانجمنو سیمو د سروې لپاره لیږل دي او دوی به له ګوګل نقشې څخه هم کار واخلي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو بل پاکستانی چارواکي تایید کړ چې دواړه هیوادونه د سیمې پر سروې کولو راضي شوي دي. خو د کندهار د والی ویندوی سمې خپلواک د خبره ردوي وایي چې د ګوګل د نقشې پر اساس د سیمې په اړه د پریکړې موضوع نه ده مطرح شوی.
دا موضوع نه راپورته شوی مو شام په جریان کې نه یو، فقط یوازې هغه چې نشته رامنځته شوی ده د دواړو لورو څخه، یعنې دا سیمه نشته کتن شوی ده چې هغه د دواړو طرفونو وخت لسیچې موضوع افغان څنګه ده.
خپلواک د پاکستانی چارواکو دا ادعا هم رد کړه چې ګنې په لقمان او نظر کلیو کې د پاکستان د سرشمیرنې ادارې سرشمیرنه بیا پیل کړې ده. پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په دغو دوو کلیو کې سرشمیرنه پیل کړې ده. د جمعې په ورځ پر ډیورن کرښه پر دغو پرتو کلیو د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو په نشته کې شاوخوا لس تنه ووژل شول.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو.
امریکا ډاډ ورکړی چې د افغانستان وړاندیزونه او لومړیتوبونه به د هغه هیواد لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په پام کې نیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او د ترهګرو ډلو د له منځه وړل د افغانستان لومړیتوبونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید د هغو هیوادونو پر وړاندې چې دولت د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوي د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي. محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د دوشنبه په ورځ ویل په دې اړه په خبرو کې چې له امریکا سره شوی ډاډ ورکړل شوی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به د افغانستان غوښتنې په پام کې ونیول شي. دوی وایي بېله شک چې کومې غوښتنې او نظریات د افغان دولت له لوري مطرح شوي امریکا موږ ته ډاډ راکړی چې دا به د ترهګرۍ پر وړاندې په نوې پالیسۍ کې په پام کې ونیسي. د غورزنګ په وینا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د ویز وکونو پیوړی کول او تجهیز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلور کلن پلان عملی کول او د دغه ډلو په ځانګړي ډول داعش لمنځه وړل د افغان دولت د لومړیتوبونو یو برخه ده. په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت سلاکار مکماستر افغانستان ته سفرونه وکړل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د واشنگټن پالیسي د دغه سفرونو د اجنډا یو مهمه برخه وه. یو شمیر امریکایي ورځپاڼو مخکې تر دې راپورونه ورکړي چې د امریکا ولسمشر ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څه ډول اقدام کوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر همدې سرلیک لاندې یو مطلب چاپ کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه پکې راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر ټرمپ په امنیتي کابینه کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د اوږدمهالې جګړې په اړه تر څو ونیو بحث وروسته بالاخره تیره اونۍ امنیتي چارواکي د افغانستان په اړه د مهمو ستراتیژیکو ټکو په برخه کې موافقې ته ورسېدل. په دغه بحثونو کې هغه چارواکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي پراختیا پلاویان ول بریالي شوي دي. نیویارک پوسټ وایي تر کومه چې طالبان سولې ته نوي حاضر شوي، پر وړاندې به یې بریدونه زیات شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډیر زیانمن کیږي. هغه ګاونډیان چې د ده په باور د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. فضل هادي مسلمیار د دوشنبه په ورځ وویل ټول هغه کسان چې د افغانستان د خلکو د ځورونې لامل ګرځي، امریکا یې باید پر وړاندې عملي اقدام وکړي. دوی په نږدې وختونو کې امریکا د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي وروستۍ کړې ده او که خدای غوښتل اعلان بشي، دا پالیسي به د افغانستان د خلکو په خیر او د دوی د ملاتړ لپاره وي. باید امریکا نازواني ونه کړي او د هغوی په وړاندې چې زموږ خلکو ته تاوان رسوي عملي اقدام وکړي. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا له کړنو څخه ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې اوږدې مودې لپاره د افغانستان خلکو ملاتړ د امریکا د نوي پالیسۍ یوه برخه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو په هیواد کې د ولسی غونډو لړۍ پیل کړې. دا غونډې غنې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د یو کمپاین معنا لري. د دې پوښتنې په ځواب کې حکمران مسلم لیگ نون ګوند وایي د وزیر اعظم لپاره په هغو سیمو کې غونډې جوړیږي چې حکومت غواړي اعلان کړي پرمختیایي پروژې پکې پرانیزي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پیپلز ګوند مخکخان وایي په یاد صوبه کې انتخاباتي کمپاین په رسمي توګه پیل کړی دی. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ ورو.
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دریو لویو سیاسي ګوندونو په څلورو واړو صوبو کې د عوامي غونډو لړۍ پیل کړې ده. په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر وزیر اعظم نواز شریف تر څنګ د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف زرداری او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دې نږدو کې یو شمیر عوامي غونډو کې ګډون کړی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د 2013 کال د ټاکنو لپاره د دغو سیاسي ګوندونو لخوا دا غیر رسمي انتخاباتي کمپاین دی او که څنګه؟ پختنې په جواب کې د واکمن مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق وایي
زما په فکر دا خبره په حقیقت مبنی ده چې اوس راتلونکو انتخاباتو کې یو کال پاتې شو او د روان کال ته موږ د انتخاباتو د کمپاین کال ویلی شو، خو فرق دا دی چې مسلم لیگ په خپل دورې حکومت کې ډېرې ترقیاتي پروژې ترسره کړې دي چې پکې د بنیادي ډانچې، اقتصادي پرمختګ او ولسی خیر ښېګړې منصوبې هم شامل دي. او اصل کې چې وزیر اعظم کوم غونډو ته وینا کوي، هغه د ترقیاتي منصوبو د پرانستو او پیلولو غونډې دي. او باید دا هم ذکر کړم چې په دغه غونډو کې د وزیر اعظم لهجه نرمه او د مفاهمت ده، د کنزلو والا لهجه نه ده.
خو د پاکستان د مرکزی اپوزیشن پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټر او د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی بیا د صدیق الفاروق خبرو سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې موجوده حکومت په 2013 کال کې ولس سره کړې انتخابي ژمنې نه دي پوره کړې او مهمه ژمنه یې د بجلی د نشتوالي د ختمولو کړې وه چې تر دا مهال پوره شوې نه ده. خغلی کونډی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پیپلز ګوند د غیر رسمي انتخابي مهم پیل کړی که څنګه، نونو موړی وایي
پاکستان کې د پاتې خوځیدا مردان جسمه خپل صبر په مخواس کې د الیکشن مهم راس کړی. پاکستان یو خپل د خپل منفستو کمیټې جوړ کړی ده. خپل منفستو چې دا ورته د پاکستان په پاتې د شپه فاورتي اخشي د سی سی باغ پرور ورکړي هغه منفستو چې دا لانچ کیږي.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر ډاکټر عارف الوی وایي چې زموږ د ګوند لخوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې عوامي غونډې د انتخابي کمپاین برخه نه دي.
زما په اند دا مهال په پاکستان کې درغلي یا کرپشن تر ټولو لویه ستونزه ده او په دې لړ کې زموږ عوامي غونډې باید د راتلونکو ټاکنو د کمپاین په معنا وانخیستل شي، ځکه چې دا مهال پاکستان د کرپشن له کبله له تباهۍ سره مخامخ دی او د هیواد د تقدیر په حواله دا لویه ستونزه ده.
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری بیا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره کوم منشور وړاندې کوي ډېر کم داسې شوي چې ګوندونو پرې عمل کړی وي.
غیر سرکاري طور پر
غیر رسمي توګه داسې معلومیږي چې سیاسي ګوندونو خپل ولس سره د رابطې کوم مهم پیل کړی دی، نو انتخاباتي کمپاین یې په ذهن کې ساتلې، ځکه چې درې واړه لوی ګوندونه پر یو بل ډېر سخت تورونه لګوي او د یو بل پر ضد ډېره سخت لهجه کاروي. دا لهجه د مسلم لیگ، پیپلز او تحریک انصاف تر څنګ وړو ګوندونو هم خپل کړی دی.
په پاکستان کې هر منتخب حکومت خپل 15 کلنه آئینی موده پوره کوي، بیا د راتلونکو ټاکنو لپاره انتخابي کمیشن د ټاکنو اعلان کوي. ټولې منتخب اسمبلی په آئینی توګه ماتیږي او نگران حکومت د ټاکنو انعقاد کوي او په ټاکنو کې بریالي ګوند ته د حکومت جوړولو بلنه ورکوي. د آئین تر مخه راتلونکي ټاکنې په 2013 کال کې به کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکي وایي حکومت کورونو ته بیرته لیږلي خو د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته نه دي برابر کړي. د دوی په خبره د راجستریشن کارونه هم لا نیمګړې پاتې دي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره بیا وایي جنوبي وزیرستان ته ستنو شو خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د طالبانو په خلاف د راج نجات پوځي عملیاتو د شلي وزیرستان د بدر سیمې قبایلیون ها باد زباولی دا وخت د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی یې چې کورونا موډنګ ټنټونه نشته دی او نه د ډنګ کورونو د بیا جوړولو د پاره چا مالی ملاتړ را کړی دی او د ژوند د نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې یو. د بدر د دوو قبایلیانو نه وار وای
وزیر ګولدا د بدر وسدین کوي دا ته نه روټ تر شوای دی او نه بجلی ورشتا دی. رجسټریشن دا وشي نم سروې شوی دو او حکومت ته دا مو اپیل دی چې دا د میژ علاقه خلوص او کورینا خوڅه کا هغه کوری سامان دینا هر شی لګا شول دا سه یوړل چاله اغلی یوړل ټول حکومت یوړل خو ورک شول
مون دین فرض دی بالکل د میژ کورینا مکمل ته باندې ډنګ شوی دی کنه په علاقه شي صرف یو غرض جنور دی یو د پاک فوزا عملادو میژ ته د روزمره ژوندۍ انتهی په تکلیف شي
جنرل منیجر محمد خالد خان پشتنا وکڑا جواب رکھ
ساؤتھ وزیرستان ایجنسی دا پارا پورا پیکج دے پائے کے شیٹوں نے دی پائے کے بدلا سامان دے فریزر فیملیز دے پارا منگا اورو لے گلو یونس یار بے دغا ایس آر ایس کی پتھرو باندے تقسیمائی او چی کم کم زنینوں کی ضرورت تے التا کی بے تقسیمائی سروے کو بدا ٹولو کی جی بھی نظام بزتی ہے سیب نتا پوسکم چی آگا پا شیڈیول کی پکم اروازو کی دے سروے خیلا نا بزتا اس طبیعہ ہوئے
دے بدر کا بالیانو دا غشتنا ہم وکڑا چھے سرکار دے بدر تا دے واپس لیار رتا سمے او دے جنگ پا وجہ مو چ څومرا ځانی مالی توانونه شوی دی اغا دې رته بریا کی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسیو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون د ګل فروز په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ ودانۍ مخې ته دوی ته د حکومت لخوا د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د استادانو وویل د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره یې له خلکو پیسې قرض کړي. چارواکو وروسته دوی له استادو سره خبرې وکړې او ورته د تنخواګانو ورکولو ډاډ یې ورکړ. د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسو د کمیونټي سکولونو استادانو پیښور کې د فاټا سیکریټریټ د دفتر مخې ته سړک د نیمه غنټې لپاره بند کړو او بیا د یاد دفتر مخې ته په احتجاج کې ناستل. یاد استادان وایي چې په قبایلی سیمو کې نږدې د 100 کمیونټي سکولونو استادانو ته د 100 میاشتو تنخواه نه ده ورکړې شوې. د خیبر ایجنسې د یو سکول استاد رفیع الله د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل
لازم یې ستو خلکو نه پینټرس باندې مو پیسې را خسیری و وسن چې کندو خلک رو پسې ګرځي د کندورون له مو چې کمرو خندو جوړ شو او یی چې د تاسو څنګه استادان یې مخاله محکمه نه ولدی چې کمرو چې هغه کایو میاش وی بل میاش وی سپه ایمرجنسی حالاتو کې باندې خدای ته لاس میاشته وشوي مونږ څو ځلې د فټا سیکریټریټ لا روغلو او ته مونږ خپل غریبه او خپل مجبورې مې تابعون کړې خو هغه د ټل مټول نه کوره خلی کله یو طریق او کله بل طریق.
د شمالي وزیرستان د شوال سیمې د یو کمیونټي سکول استاد عبدالغفور وای چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې سکول نه چلولې دي خو د دې باوجود یې هم لا نوکری کچا ده.
2003 نه لګیدلې نو 2017 ګول شوري دای چې پدا دوکه پدا فرډ
گاڑی نہ پدا فاٹا سیکریٹریٹ اسلام آباد نہ اخلا ویسرا سا مونگ تدا سے چوک نشیولی مجھے پدوے کے بل کار نہ ہوا استلی وہ مشتری نہ کڑے پدے کی جدا سے حالات ترغلی چھ پشمالی وزیرستان دے شاول پر یا کے آرمی نہ تلے اوال یا زد اسکول ول ٹیچر لشل ہوا آ اوڑ کی آگا خلق مجھ پس کلینا ریش دکھڑل
احتجاج ناس دے استادانو زنی غڑی دے فاٹا سیکریٹریٹ چارواکو د خبرو لپاره ورو غختل او د استادانو په وینا په یو هفته کې د نن ور سره د تنخواګانو د ترلاسه کېدو ژمنه وکړه. یاد استادان وایي چې په یاد موده کې ورته تنخواګانې ورنکړې شوې نو یو ځل بیا به د فاټا سیکریټ مخې ته احتجاجي ناشته پیلوي. سلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکو د اوریدونکو د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په کار دی چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ټول اختلافات د مذاکراتو لپاره حل کړل شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې که د هیواد د سرحداتو احترام یې نه کیږي نو جوابي کاروایی به کوي. هلته نن په پنځمه ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لاره بنده ده. تیر جمعې په ورځ په پوله پرتو دوو کلو کې د پاکستان لخوا د مردم شمارۍ په سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ انخته شوې وه چې په کې له دواړو خواوو مرګ جوړه شوې وه. هلته د افغانستان کندهار ولایت د والی ویان سمی خپلواک پرون مشال ریډیو ته وویل په دې لړ کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. بلخوا چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په ودرولو کې له سفارتي لارو کار واخلي. نوموړي دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د مشر د ځانګړي استازي یان کوبیش سره په کتنه کې کړې. تیر ورځ د امریکا د اپیل عدالت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د شپږو اسلامي هیوادونو په وګړو د ارضي سفري بندیزونو په اړه سختې پوښتنې کړې دي او پکې یو شمېر ججانو د شک څرګندونه وکړه چې آیا د دې حقیقي مقصد ملي امنیت دی هم او که څنګه. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میسکورا دفتر وایي چې نوموړی به د روانې میاشتې په 14مه نیټه د دغه هیواد د سولې لپاره د حکومت او مخالفینو ترمنځ خبرې اترې بیا شروع کړي. او د امریکا د انصاف وزارت یوې لوړ پوړې چارواکي سیلی ییټس د سینټ د عدالتي چارو زیلي کمیټې په وړاندې بیان ورکړی چې هغې په جنوري کې وایټ هاوس ته ویلي وو چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د روس د نفوذ لاندې راتللو د خطر سره مخ دی.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له رفت انجم اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې د سمودي راهسې د ملک په پوهنتونونو کې د مختلفو ډلو سره تړلو زده کوونکو ترمنځ د جنگ جګړې د سخت دریځې هغه رجحان رامخته کړی کوم چې د ملک د مستقبل لپاره نقصان ور دی. په دې لړ کې په اسلام آباد کې کیدونکې د یونیورسټو د مشرانو کمیټې غونډه ګټوره پکار ده. د څه د سپارښتنو په رڼا کې چې یونیورسټۍ په اصل مانو کې د علم او د تحقیق ځایونه وګرځول شي. ادارې وایي چې علمي مناظره کول بېشکه د زده کوونکو حق دی خو د کورونو نه د علم او پوهې ترلاسه کولو لپاره وتلي زده کوونکي له بدمر د سغدروز رویو په ضد کې راشي. یونیورسټۍ د داسې قسمه عناصرو نه پاکول پکار دي کوم چې زده کوونکي د سغدریزۍ په لور بوزي. ادارې زیاتوي د وایس چانسلرانو کمیټې د غونډې نه پس امید دی چې داسې تجویزونه او د هغې ګټورې نتیجې به رامخته کیږي چې د سنه به یونیورسټو کې د علم ماحول ته وده ملاویږي او د سغدریزۍ به مخه نیول کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سخت ګرمۍ په موسم کې په ملک کې په بار بار د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. بجلی ورکوونکو ادارو موقف دی چې د بجلی په پیداوار کې کمی او استعمال کې زیاتوالي له وجې د بجلی شارټ فال 0.5 میگاواټ پورې رسیدلی دی. د څه له وجې چې لوډ شیډنګ زیات کیږي. ادارې وایي چې دا عذر خو د ډېر مودې راهیسې وړاندې کیږي خو سوال دا راپورته کیږي چې تر څو پورې به د بجلی په پیداوار کې د کمی باندې کول کیږي ځکه چې دا کمی پوره کولو لپاره خو تر اوسه پورې هیڅ هلې ځلې په نظر نه راځي. ادارې په چې سیاسي ګوندونه په دې مسله هم لګیا دي سیاست کوي. پوزیشن دا مسله د حکومت د بدنامولو لپاره یو کارت په توګه استعمالوي نو بلخوا حکومت د اپوزیشن په احتجاجونو اعتراض کوي. ادارې لیکي چې موږ د توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره به حکومت ته د ملک مجموعي پیداوار کې 15.5% سرمایه کاری کولو ضرورت وي نو هله به په ملک کې د بجلی په بحران قابو موندلی شي. ادارې خره کې وایي چې خبر دا وي چې بغیر د سزنډه ولسته د بجلی ورکولو لپاره د یقیني ګامونه پورته کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
جرمنی غږ رادیو د افغانستان او پاکستان پر پولو د دوړو هوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شویو نښتو او رویټرز خبرې اجازه د ایرانی پوځ د مشر لخوا پاکستان ته د هغه هیواد په خاوره کې د فالو سنی وسلوارو ډلو د محاربلو غوښتنې په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. تاسو ته تفصیل درولو. د جرمنی غږ وپاڼې لیکنه وایي تیرې درې ورځې د افغانستان او پاکستان پر پولو نښتې وشوې چې د دواړو خواوو امنیتي ځواکونه پکې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو تر دې مخکې هم پر پولا د ډزو تبادلې سره کړي. خوشنونکي وایي د اوسنیو پیښو د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ یو حالت رامنځته کړی. د لیکنې تر مخه د افغانستان او پاکستان اړیکې له تیر څو میاشتو راهیسې له دې وجې خړپړ دي چې کابل پر اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه لګوي. دواړه هیوادونه یو بل ملامتوي چې ګواکې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي او د یو بل پر خاوره د حملو لپاره کاروي. د افغانستان او پاکستان د پولو امنیتي وضعیت ته په کتو شنونکي وایي د افغان او پاکستاني ځواکونو نښتې او په نتیجه کې د پولو تړل کېدا به په سیمه کې سخت دریځ ته نور هم وده ورکړي. لیکنه هم د کتونکو په حواله زیاتوي پر پولا د ځواکونو ترمنځ نښتې به وسلوالو ته فرصت برابر کړي چې ځانونه نور هم مضبوط او د سیمې امن ته لا ډېر خطر جوړ کړي. بل پلو رویټرز خبری ایجنس لیکي د ایران د پوځ مشر د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته خبرداری ورکړل چې هغه سنی وسلوال مهار کړي چې د ایران پر خوره حمله کوي کنه دوی به د پاکستان دننه د هغوی پټنځایونه په نښه کړي. وسلوالو تیره میاشت د ایران او پاکستان پر پوله لس تنه ایرانی سرحدي عسکر ووژل. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف تیره اونۍ پاکستان ته ولاړ او د هغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې له هغه وغوښتل چې د پولې د امنیت ټینګښت لپاره اقدام وکړي. پاکستان ایران ته ډاډ ورکړل چې د پولې د ښه امنیت ساتنې لپاره به هلته اضافي سرتیری ځای پر ځای کړي. رویټرز ایجنس لیکي د جایش العدل په نوم یوې سنی وسلوالې ډلې پر ایرانی امنیتي ځواکونو څو وارې حملې کړي دي. اجان زیاتوي د ډلغواړي د خپل بریدونو په ترڅ کې د نړۍ پام په ایران کې د اقلیتي سنی مسلمانانو پر وړاندې د هغه هیواد د حکومت توپیری چلند ته وګرځوي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې ویلي چې د افغانستان لپاره امریکایي تګلارې تل نوي سره کتنه کوي. په داسې کې د نېشنل انټرست مجلې یو لیکنه وایي امریکا باید پاکستان دې ته اړ کړي چې د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي او د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې رښتونې همکاري وکړي. د لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
دی نېشنل انټرست مجلې په دې مقاله کې لیکوال جاوید احمد لیکي امریکا د 2001 کال راهیسې پاکستان ته د اربونو ډالرو پوځي او ولسی مرستې ورکړې دي چې په افغانستان کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو او په دغه هیواد کې د امنیت راوستلو لپاره خپل کردار ولوبوي. خو د لیکوال په وینا اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی، بلکې هغه وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه کوي په پاکستان کې پټنځایونه لري او دا هیواد ورسره مرستې کوي، او په داسې حالاتو کې به پاکستان د امریکا لپاره یو دوست او مخالف هیواد ګڼل کیږي. جاوید احمد لیکي په افغانستان کې امریکایي چارواکو او پوځي کمانډرانو په وار وار خپل حکومت ته ویلي چې په دغه هیواد کې جنگیدونکو وسلوالو طالبانو سره پاکستان هر ډول مرستې کوي. پټنځایونه او تربیتي مرکزونه یې هم په دغه هیواد کې قائم کړي دي او د پاکستان یو شمیر مذهبي سیاسي ګوندونه په ښکارا د طالبانو لپاره په خارونو کې چاندې جمع کوي چې په نتیجه کې یې وسلوالو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي او بریالي بریدونه کوي. لیکوال وایي د پاکستان په اړه د امریکا تګلاره غیر واضحه ده او داسې ښکاري چې د دې هیواد په کړنو سترګې پټوي. که څه هم پاکستان وایي چې د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات کوي او په افغانستان کې د سولې ملاتړی دی، خو دې خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. دی نېشنل انټرست د مجله کې جاوید احمد لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه ته پکار دي چې د پاکستان امنیتي او مالی ادارې تر سهاده د بندیزونو لاندې راولي او په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د کابل او اسلام آباد درې اړخیزه خبرې اترې شروع کړي. د دې ترڅنګ دا معلومول هم مهم دي چې آیا طالبان یو ډله ده او که څنګه، او کوم مشرانو سره چې یې خبرې کیږي نو هغوی د جګړې د ختمولو واک او اختیار لري او کنه. بلخوا پاکستان تل په افغانستان کې د طالبانو سره د ملاتړ تورونه رد کړی دي او وایي چې د دې هیواد امنیت د افغانستان د امنیت سره تړلی دی او دا چې ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر ضد یې ګډه مبارزه پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له فساد سره د مبارزې ادارو ډیروالی او ترمنځ نه هم غږیده د پدیدې پر وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده. ولسمشر غنی چې د دوشنبه په ورځ د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته خبرې کولې، نړیوالې ټولنې غوښتل چې په دغه برخه کې د همغږۍ رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي له فساد سره د مبارزې لپاره دولت باید د نوو ادارو جوړولو پر ځای پخوانی هغه پیاوړی کړي. اکرام الله اکرام له کابله تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې له فساد سره په مبارزه یو وار بیا ټینګار وکړ، ویل چې په دې برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د فساد په وړاندې د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته خبرې کولې، ویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ادارو ډېرېدل او ترمنځ نه همغږي فساد ته لار هواره کړې ده. دی وایي چې په دې برخه کې میلیاردونه ډالر تخنیکی مرسته په هغه کسانو مصرف شو چې د اداري فساد د لمنځه وړلو پیاوړي دی. وایي د فساد پر ضد د زیاتو ادارو رامنځته کیدل په دې برخه کې د ناسم استراتیژۍ نتیجه ده چې دا د نه همغږۍ لامل هم کیدای شي. موږ باید دا جرأت ولرو چې شرایطو ته په کتو سره په دې برخه کې همغږي رامنځته کړو. په دې برخه کې میلیاردونه ډالره تخنیکی مرستې ضایع شوي او په هغه کسانو ویشل شوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګه اراده نه درلوده. نو کله چې دا پیسې په داسې کسانو مصرفیږي، دوی ولې پروا وکړي؟
Why would they care?
محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان د کورنۍ چارو په وزارت کې زیات فساد موجود دی چې د لمنځوړلو لپاره باید اقدام وشي. دا هم ویل چې په ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره تر اوسه د تدارکاتو کمیټې 900 تړونونه سیړلې دي. ولسمشر دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په ریپورت کې ویلي چې افغانستان د فساد په وړاندې مبارزه کې پرمختګ کړی دی. د دې ریپورت لمخې اوس مهال افغانستان د نړۍ 198 فاسد هیواد چې د 2015 کال په پرتله 15 درجه ښه شوی دی. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې په دولتي ادارو کې د فساد د لمنځوړلو کلکه ژمنه کړې، خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې په کړې ژمنو بشپړ عمل نه دی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له نړیوالو په ځانګړي توګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه د انتقال شویو تورو پیسو په بیرته راګرځولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلیبن په یاد کنفرانس کې د فساد پښتون اندېښنه خوده، خو ټینګار وکړ چې په دې برخه کې بل افغان حکومت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د پکتیا اوسیدونکو شکایت لري چې د دولتي ادارو د رئیسانو د غیر حاضرۍ لامل د دوی ورځنی کارونه ټکنی کیږي. د دوی په خبره یو لاسلیک ته په ادارو کې ساتونو ساتونو انتظار وي. د یاد ولایت والی بیان وایي ولایت مقام د رئیسانو د غیر حاضرۍ په برخه کې د پکتیاوالو د شکایتونو رفع کولو لپاره یو پلان جوړ او عملي کړی دی. داود تپان رپورټ راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې په ادارو کې د کارونو خلاصېدو په موخه هر ونۍ د رئیسانو لاسلیک ته رایس پراته وي، خو رئیسان په یو او بل بهانه له ریاست په بهر کارونو کې بوخت او غیر حاضر وي. د پکتیا یو اوسیدونکو:
نوم احمد شاه ګلیار د پکتیا ولایت اوسیدونکو یم. چې موږ اکثر خپل کارو په سلاړ سو هغه وخت کې مامور نه یي، اکثر چې تور سي خپل کار مخې ته ورډې نو دوی به په پانتون کې ناسي، نو خپل موږ کوم کارونه سي دي هغه د ځان لامل ګرځي.
د معلوماتو لمخې 13 په پکتیا کې د 30 اداري رئیسانو له ډلې نږدې وطن په خپل څوکۍ حاضر او باقي په ټوله هفته کې و ورځم خپل کاري دفتر ته حاضر نشول. مدني فعالان وایي په 13 کې نږدې شپږ رئیسان د پکتیا والی زلمی ویسا سره په سفر کې وو، خو نور اکثریت رئیسانو د والی له نشټوالي څخه په ګټه اخیستو له هفته تر پنج شنبه خپل کاري دفتر ته نه ورغلي. مدني فعال او د ځوانانو پرلمان غړی شفیق الله سحر:
پتیرونه کې هم شاوخوا ته څلور ټو ادارو رئیسان یا اداري ټیم غیر حاضر وو. په هغه کې تقریبا شپږ یا اوه رئیسان د ادارو موجود وو. په پکتیا کې دغه کار یا پکتیا کې ډېرې بدې پایلې لري. خلک یا شارزه کېږي او د دولت او د خلکو ترمنځ واټن رامنځته
کېږي. دا هم وایي په دې ډول اداري غیر حاضرۍ د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله پیدا کیږي او ولسونه د بې باورۍ له امله لوری ورکوي او پر اساس یې ستونزې ایجادېږي. په پکتیا کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي مشر نصیر غورزنګ هم د خلکو د کارونو ځنډېدو لامل په ادارو کې د رئیسانو او مدیرانو غیر حاضري ګڼي او په تېر اونۍ کې د رئیسانو د نشټوالي خبره کوي.
موږ په تېر هفته کې ولیدل چې د درو رئیسانو نه درو مدیرانو نه ماوره نور ټول رئیسان په خپلو دفترونو کې نه وو.
د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزو هم د خلکو دا شکایتونه پر ځای ګڼي او یو شمېر رئیسان په خپلو دندو کې د ناغېړۍ پر اساس ملامت بولي. وایي
دینی ولی صاحب پر اتاک سره خو یو څه ښه شوي دي، بیا هم ولی کله چې ولی صاحب مرکز ته د څه کارونو لپاره لاړ شي دلته رئیس صاحبان په خپلو دندو کې ناغېړي کوي. دوی د وخت نه داسې عادت شوي دي چې اکثره وخت دوی په خپلو وظیفو کې حاضر نه وي. دا د ولسونو لپاره هم یو لوی چالش ده، یوه ستونزه ده.
ازادي راډیو د خلکو دا شکایتونه په تېره اونۍ کې د رئیسانو د غیر حاضرۍ مسله د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت سره مطرح کړه. هغه وویل
ادارو د مسؤلینو د حاضري او د شتون یقیني کولو تقیانو ته به د دې غیزې محسوس شوي هم وي. د ولایت مقام د رهبرۍ په کچه د رخصتیو لپاره یو تقسیم اوقات هم جوړ کړی دی چې هیڅوک نشي کولی په خپل سر باندې غیر حاضري وکړي. او که د کوم ادارې مسؤول یعنې هیڅ په خپل ځای نه وي باید هغه ادارې
خلک. دا هم وایي کله چې په یوه اداره کې رئیس نه وي نو د هغه څخه لاندې ټول مامورین په دندو کې ناغېړي او غیر حاضري کوي او د خپلو دفتري کارونو پر ځای په نورو کارونو بوخت وي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي په لنډو سپو 2013 پنځل لزرا درې سو شپېته پنځل لزرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د دوشنبه پر ورځ په خوست کې یو شمېر خیریه بنسټونو د ټولنې له شتمنو کسانو څخه وغوښتل چې په تلسیمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې په خاطر مرستې وکړي. دوی وویل په خوست کې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته سلګونه ماشومان شته چې کورنۍ یې بېوزلې دي او په دوامداره توګه خپلو ماشومانو ته د وینې ورکولو همداراز د درملو اخیستلو توان نه لري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د نور د وینې د یوې خیریه مؤسسې لخوا د می اتمه یا د تلاسیمیا نړیواله ورځ ولمانځل شوه. لمانځ غونډې ته چې یو شمېر کورنیو خپل ناروغ ماشومان هم راغوستي ول، ویناوالو ویل چې اکثره تلاسیمیا ناروغان بېوزله کورنیو ماشومان دي چې د وینې د اخیستو او دوا درملو پیسې نه لري. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ګل محمدین محمدی د وینې د یو مجهز بانک د جوړولو اړتیا یاده کړه.
د موږ متخصصینو نه د ولایتي شورا مقام نه هم غوښتنه کوم ترڅو موږ دوی په ګډه سره د خوست کې د تلسیمیا دپاره د یو مجهز د وینې بانک دپاره په ګډه هلې ځلې وکړو ترڅو دغه ځورېدلې خلکو ته دوی ته با کیفیته روغتیایي سي خدمات وړاندې.
په غونډه کې یو وزیرستاني کډوال هم ګډون کړی و چې درې ماشومان د تلاسیمیا په ناروغۍ اخته دي. دول په پیل کې دای خوړو ته اندېښمن نه و، بلکې دې ته خفه و چې د وینې له خوارۍ به یې ماشومان ضایع شي. په خوست کې د نور د وینې او تلاسیمیا د خیریه مؤسسې مشر ډاکټر محمد نور زدران وایي د تلاسیمیا ناروغانو ستونزو او محتاجیو اړ کړ چې دا مرکز جوړ کړي.
تلاسیمیا یو د وینې جینیټک یو ارثي بیماری ده چې اکثره د والدینو نه ماشومانو ته په ارثي ډول سره انتقالیږي او په دې کې د ماشومان د تلاسیمیا ماشومان وینې د کمښت سره مخ کیږي. دوی په مکمل ډول سره وینه نشي جوړولی او یا په نسبي ډول سره وینه نشي جوړولی. موږ هدف دغه دی چې زموږ د تلاسیمیا نه موږ یو پاک افغانستان پیدا کړو.
د رحیم الله په نوم د تلاسیمیا د نړیوالې ورځې د غونډې یو بل تن ګډونوال وویل په میاشت کې یو ځل خپل ماشومه وینې لپاره راولي. په دې خیریه بنسټ کې ستونزه هواره ده، خو که چیرې دا ډول بنسټونو سره شتمن خلک کومک ونه کړي نو دوی به له ستونزو سره مخامخ شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د دیر د د بر دیر د اشیرای درینا په وکلنای کې هرکه شوی یو ماشومه چې اوس 15 شپته کال ورسته چې اوس خزه شوی هم په دیر کې خپل کورنۍ ته رسیدلې. دغه مېرمن جان سلطان نومیږي او د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې ژوند کوي. د دې زوی ضیاء الحق وای دوی وکول شول د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک لارې په دیر کې خپل کورنۍ پیدا او ورته ورسیږي. غلام غوث رپورٹ راکوي.
په واګه پوله پاکستان ته د راتګ وروسته جان سلطانه 15 شپېته کاله پس د خپل رونو سره ولیدل او د تیر زیارت په ورځ په اوشیری دره کې خپل کلی ګورکوی ته سره د یو زوی یو لور او یو لمسی ورسیدله. کله چې سلطانه بیبي د 15 شپېته کلونو د لوی مودې وروسته د خپل رونو سره میلاویدله نو په مخ یې اوښکې بهېدلې او د خوشحالۍ نه یې چغې وهلې. د دې خزی زوی وای دا وی کورنۍ د هند د تنظیم لاندې کشمیر کې اوسېږي او د فیسبوک د لارې د بردر په اوشيري دره کې د خپل مور خپل خپلوان را پیدا کړل.
آی واز ان سرچ اف ا میټرنل ریلیشن.
زه چې کله لويشم نو د خپل مور د خپل خپلوانو په لټون کې وم. بیا سه وخت وروسته ما فیسبوک او نورې ټولنیزې رسنۍ کارول پیل کړل. د ډیرو خلکو سره مې د مور د خپل خپلوانو د معلومولو لپاره رابطه وکړه او اخر رحیم الدین نومي یو تن زما د مور تصویر او د هغه کیسه د دیر په یو فیسبوک پاڼه باندې ولګوله. خلکو دا یقین نه کولو چې له دې نه به یو رښتیا کیسه جوړه شي.
د تیمرګری یو کاروباري اکرام الله همدر د فیسبوک د لارې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې اوسېدونکي دا خلک په بر دیر او شیرې دره کې خپل ورونو او ماماخیلو ته ورسول.
پوسټ ما وکړو دغه کې ما خپل ذاتی انټرست واغستو او هغه کې څه نمونه ورکړي وو دغه زنانا چې کوم د ورونو نمونه او دغه د والد صاحب نوم او بیا دغه د کلی نوم نو ما پاره پسې سرچینګ شروع کو. هماغه ورځ باندې زه خدای پاک په سرچینګ کې کامیاب کړم. دا وی افیم لیما تلاش کړ او دغه نه پس می بیا دغه چې کوم خوره واغې ته په آی مو باندې کال میلاو کو. هغه یو بل سره خبري وکړي او بیا دغه شند کې تصدیق وشو چې دا واقعي یو فیملی ده او دا کوم زنانه چې ورکه شي ده هم د دې کسانو خور.
سلطانه بیبي او دغه یو لور یو زوی او یو لمسی په هندي پاسپورت پاکستان ته د څه وخت لپاره راغلي دي.
د نیمې نړۍ غږ.
هم زمانه کالې واغستو هم زمانه سامان و هم را نه زما کته دې دې څو د اتاو میا تا
چې په ماته شو نو ما و چې دا زما پرنه مند چې کومې دې کنا پکار د چې دا رڼا تا راو دا پښپک کې پاتې شو.
په اونی ز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسهیل لپاره چې کومې په مختص لپاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د هیواد فلمی صنعت ته د ودی ورکولو لپاره کار کوي ځکه چې په خبره د سغدریزای او نامنې پیښو د لمنځه وړلو په کار کې فلم مهم کردار لوبولی شي. بل پلو د سینمایي فلمونو اداکاران وایي حکومت د دوی د خیر ښېګڼې چارو ته هم باید پام وکړي. پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ او ورپسې د ګلنار بیگم په غږ یو فلمی سندره.
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وویل کچري فلمی صنعت حکومت په خپل سرپرستۍ کې واغستو نو له دې سره به نه یوازې په ترهګرۍ قابو وموندل شي بلکې د پاکستان اقتصاد ته به هم ډېره ګټه ورسي.
مختلف مراحل
پخپله تیر شوي نو ظاهره خبر زمونږ ته مخامخ خاص ښکاره دي او مونږ یو ډېر مؤثر کردارونه په دې کښې ادا کولی شو.
یو بل ته فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وویل باید چې حکومت د فلمی صنعت د پرمختګ او بحالۍ سره سره د فنکار د خیر ښېګڼې لپاره هم څه اقدامات وکړي.
که دا حکومت په دې خپل هغې کښې والي سرپرستی کړي او نو ښه ده، فنکار به هم خوشحاله شي. مطلب دا دی هغوی به ډېر په ښه طریقه باندې هم کار وکړي. دا وایمه که دوی هماغه زړو ډایرکټرانو له کوم چې دا ګنډاسا کلچر او دا کلاشنکوف کلچر هغه دا ډایرکټران رامخې کړل نو بیا به هماغه بد حالي نوې کول راغلی دی. ډېر ښه ایجوکیټډ طبقه ده او ډېر ښه هغوی خپل ډیګریانې اخېستې دي په ډایرکشن کښې په پروډکشن کښې، نو هغوی سره به رابطه وکړي او زما خیال دی چې یو ډېر ښه اقدام به راشي. دا نوي کول هم رامخکې شي او نوي آرټسټان هم رامخکې شي.
دې وروستیو کښې په لاهور کښې د فلمونو ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یوه غونډه کښې په پاکستان کښې د فلمی صنعت مخ په ښکته تلو باندې اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې په پاکستان کښې د کال 1990 نه وړاندې ټولې 250 سینما ګانې وې چې شمېر یې په کال 2000 کښې تر د 243 راورسېده او له دې وروستو د خراب امنیتي صورت حال له وجې اوس په ټول پاکستان کښې سره پاسه 100 سینما ګانې پاتې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه؟ په سکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورټس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خپرونه د پېښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼه اوریدل.
ಬಾ
مینه او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس